افغانستان کې د سهار لس بجې سوي. السلام علیکم. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د دوشنبه ورځ ده د وری حمل میاشتې 14 د اپریل لومړۍ نیټه د ازادي راډیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. ومه ورځ او د ازادي میلمه په پیل کې خبرونه. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي وای د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې پیښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلی اوسیدونکي و چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل اکس شبکه کې لیکلي په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې دغه شل ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړی. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمیرل سویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړلې ده. د شمیرل سو رایو له مخې د پلازمینې انقرې ښاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې 15% ده. د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 میلیونو ته رسیږي د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له دوو لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استانبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کیږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی وو. د اسرائیل فوز وای پرون یکشن بای په لبنان کې پر یو موټر هوایی حمله کړي او د ایران په لوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزینیت سوی چې د اسرائیل د فوز په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول وو. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې 8 سرتیري له یو کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په 8 اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه 8 تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد.